تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دی به حمزه بوريوال کاکړ درته هر کله وایم په دې خبرونه کې ځینې ریپورتونه او تبصری در خبرو هم دغه سیبه د خبرونه په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نه خبرونه مشال مرکه هم واوري خلومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی د اوتمان زو جرګي مشران وای ایف سی زواکیا په رزمک کې پر لاریون پډزو کې یو تنټه پکړې دی د پاکستان مول سوی نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړې او په پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چنایي وګړو پر کاروان د برید غندنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په رزمکی د اوتمنزو جرګې مشران وای اف سی زواک د دوی پر لاریون ډز کړي دي او یو تنې ټپ کړي دي د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال رډیت ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لور لاریون خلق ورغلی وو د پوینا پر دې محل ګډوډي رمست سوي ډز سوي او یو تن پکې ټپ سوي خو په امیران چا کې یو نظامی چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډیت ویل چې اف سی زواک هغه محل هوایي ډز وکړي چې د پوینا د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کانی و ورول سو چې د 14 اگست منځل لپاره له پېښور رزمک ته ورغلی وو د لغروسه دا چې د اوتمنځو جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې دوی پاسیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې نه پوره کولو لکبله له حکومت ګلمندي او 14 اگست به د توري ورزي په توګه لمانځي دا په داسې حال کې دا چې نن د پاکستان د جوړېدو شپږ اویایمه کالیز لمانځل کیږي د پاکستان نومول سوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړیتوب استعفا ورکړی ده نوموړي د اګست پر 14 ناوخت پر ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه یا د نگران وزیر اعظم دندې تر ور سپارل کېدو وروسته کړې ده د بل سال کې دا چې ټاکل سوی نوموړي به نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند اخلي د پاکستان تلونکی وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې په خپل لنډه واکمنۍ کې پاکستان له دیوالیه کېدو ژغورل دي شهباز شریف دا څرګندونې د اګست پر 14 ناوخته د ټلویزیون له لارې ولسته په خپل الوداعي وینا کې کړې دي نوموړي ویلي وخت او ریکارډ به دا گواهی ورکوي چې دوی ملک له ممکنه دیوالیه کېدو او د هغه په نتیجه کې له راتلونکي تباهۍ ژغورل دي شهباز شریف ویل وخت له رسیدو وروسته یې په سمدستي توګه انتخابات ځکه نو کړي چې د پوینا د ملک حالات خرابو نموړي ویل د باور لري چې نگران وزیر اعظم به د ولس د ووټ تحفظ کوي او په ملکی به پاک آزاد او بی طرف انتخابات ترسره کوي د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوشه شو دلیده سردار اختر منګل دا څرګندونې د اګست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلی قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کې کړې دي سردار اختر منګل په دې لیک کې نواز شریف ته د یو شمیر نور ګلو ترڅنګ د نامه له اخیستو پرته لیکلي چې د وزیر اعظمۍ لپاره د یو داسې کس نومولو پر موږ د سیاست وازی تړلی دی سردار اختر منګل زیاته کړي چې د پریکړې د دوی او مسلم لیگ نون ترمنځ فاصله نور زیاته کړي ده د نواز شریف یا مسلم لیگ نون لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی د خیبر پښتونخوا د ټانک او سیدونکو ایډوکیټ حکمت مسید په سند کې د غلو لبنده خوشی شوی دی د سند صوبې د کشمیر کند کوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا په دې اړه مشال رړی تول
دیوائی چی پرون ما خام حکمت اللہ مسعود د پولیس لاستا راغلی د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو دریو ورځو راهسي دوی د کچی په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت اللہ مجوندې د غلونه را خلاص کړي دي
ایډوکیټ حکمت الله مسید د جولای پر 14 د سند په کند کوټ کې غلو تښتولی او بیا د کورنۍ د کورونو روپیو تاوان غوښتنه کوله د افغان شزو یوې ډلې د شزو خلاف د طالبانو د توپیری چلند مخنیوي لپاره نړیواله ټولنه غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدی تیر ماښام مشال لري ټول چې دوی له نړیواله ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان شزو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې شزو ته ټول حقونه ورکړي دي او په پا پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چینایي وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یا سفارت بیګا پر خپل ویب پاڼه په خبره کړې بیان کې ویلي چې په هغه برید کې چینایي وګړو ته څه زیان نه دی اوښتی. دا لغورسته دا چې د پاکستان پوځ پروند ویل د بلوچستان په ګوادر کې د چینایي انجینرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي او درې سرتیر ژوبل سوي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دې اړه رسنیو ته پالیژلي بیان کې نه یوازې د دې برید ذمواري منلې بلکې ادعا یې کړې ده چې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان یې وژلي دي. د خبرونو پای تاسوز مجله مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی پر لور. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو جرګې مشران وای ایپسی ځواک پرون د دوی پر لاریون ډزې کړې دي چې لکبلې د دوی په وینا یو تن ټپي سوې دي. دوی په رزمکې دوی وای چې په رزمکې خپل لاریون کاوه چې له بلې خوا ور باندې د حکومت پلوه لاریون خلک ورغلي وو او د ګډوډۍ پر مهال په ډزو کې د دوی یو تن ټپي سوی دی. خو انتظامي چارواکي وایي ایپسی ځواک د دواړو لاریونونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. عمر وزیر نور حال راکوي.
رزمک اتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13مه رزمکه د دوی پریلی د ایف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپلو خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بره راغله. نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامیه یو چارواکی چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د ایف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمکې روانې جرګې خپله ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او ایف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختی لخوا حکومت یې ریلی باندې کړنی وورول شول. نو ایف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخه نیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو، چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمي کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 13مه رزمکې جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیله مندي
کلی په کلی جماعت په جماعت اعلان نه وکړي چې په کېر کې څه کوتي ځاو د ننګا وی کېر په کېر په دکو نو پارا ونا پیر پار ګاډي پار ثړي پر وځه
چټه. اوتمان ځایني د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمه کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي. خولای ټولې غوښتنو په اړه د بشپړه پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12مه شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. د هغې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 13مه اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي. او د هغې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک مرزای پرون جرګه ته خپله وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ورسره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات میز د پاکستان د این په قانون باندې دي، د این قانون مې ورنه غوړي یا و پرې موسره ته مذاکرات نه وکړو. په یورپالو منځای جوړ دي چې رون نشي واده ډبل جرمنا خوښو دلا تاسو ری جنډې دلا تاسو کې مته پوریا باندول ټول په فرما کې تو ملک شاه دی په پالای دی میا مای دی هغه د کې د ټول د خوشال خیر سره مړې وندې آیت منځای نه راي دا دې نرتي وا خوشولې تا نامه دې منځای په خورا باندې په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کله میرام شاکل فوزی چارواکو وپوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی، که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېدل چې د پاکستان نومول سوی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. نوموړي بیګا پر ایکس پاڼې لیکلي چې د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوبه استعفا ورکړې ده، او بل پلو د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف بیا بیګا ولستا وینا هم کړې ده. پر دې د خبرو کولو لپاره له اسلام آباد خپل همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که لومړی دا راته ووایست چې نوی نگران وزیر اعظم چې دی هغې به دغه سوګند کله پورته کوي، که د دې مراسمو په اړه لږ اورېدونکو ته ووایست.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. اسلام آباد کې چې کوم د ایوان صدر دی، د صدر دفتر دی، د هغې یو چارواکي مشال ریډیو ته دا تایید کړی ده نن سهار چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ به د پاکستان په وخت 3 بجې سوګند پورته کوي، حلف به اخلي، او صدر مملکت ډاکټر عارف علوی هغه به زنا سوګند اخلي. نو دغه 3 بجې وخت ورکړی شوی دی، او دلته به لږ مختصر دا موي چې 2 ورځې وړاندې وزیر اعظم او چې کوم په 13 اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر وو راجا ریاس، د هغوی په مشوره باندې بیا صدر ته نوم لیږلی شوی او صدر په هغې باندې دستخط منظور کړی وو. او انور الحق کاکړ به نن هله پلی چې انور الحق کاکړ څنګه تاسو مې یو خدای د بلوچستان پښتون دی، او دویم دا چې د مخکې چې بلوچستان عوامي پارټي وا باپ داغه یو مشر هم وو، داغه نو استعفا ورکړی دا، او د سېنیټر هم وو 2013 کال راهیسې دی سېنیټر، او هغه سېنیټر نه هم د داغه نه هم استعفا ورکړی دا.
طاهر خان صاحب، د انوار الحق کاکړ نومول کېدو ته بیلابیل ګوندونو خپل خبرګون ښودلی دی، که تاسو دې ته لنډه کتنه وکړئ چې کوم ګوندونو یې هرکلی کړی یا چا ورباندې اندېښنې ښودلې دي؟
ګوره، صفا خبره کول پکار دی. عمومي سره دی چې دا د پاکستان چې کمایین دی د ستور دی داغه په بنیاد باندې دا نگران حکومت ټاکل شوی دی، لیکن چې موږ او قتل نو عمومي دی باندې دومره زیات لکه یو خبرګون نه دی راغلی مثبت چې څنګه په ماضي کې بداکار کېده، او لکه ټیک د پیپلز پارټي هم داسې ډېر زیات هغه تود هرکلی خو نشو ویلی، لیکن هغې یو کړی دی هرکلی. مسلم لیگ نون خاموش پاتې شوی دی، او نورو پارټیانو هم داسې د بلوچستان بیا په ځانګړې توګه ځینې خلکو د هغې ملاتړ کړی دی ردر ټاکل، لیکن بیا د بیا اختر مینگل هغه مخالفت کړی دی، بیا د نواز شریف نه ګیله هم کړې ده، او بیا دا هم نواز شریف ته یادونه کړې ده چې ممکن ده مستقبل کې هغه رنګې کارونه وشي چې دې توقع نه لري. نو لکه د خلکو په هغه نظر ویشلی شوی دی، او ویشل ځکه شو زما نظر
د خلکو دغه زړه نازړه توب وجه څه ده ستاسو په خیال؟
وجه دا ده چې یو حکومت دا نن د سراډو په هغه چې کوم باسونه کېدل په رسنیو کې براتل هغه کې خدانو سره وونه، ځکه ځینې نومونه بیا په خپله پیپلز پارټۍ نه یاد کړي وو چې دا 2 کسان دي دي، نور به مې یادو چې دا دي کسان دي، هغه کې یو مونږ شو. یو بل دا ګوره، دا خبره شفافه کار ده، په پاکستان کې چې کوم یو عمومي نظر دی، او هغه دا دی چې په پاکستان کې ټیک تدل ته یو سیاسي حکومت وي، جمهوریت وي، لیکن فیصلې او پریکړې چې دي هغه یا خو فوج کوي په مهم فیصلې، یا داغی د مشورې نه بغیر سو کې کول هم نشي. نو دلته دا نظر دی چې دا انور حق کاکړ دا د فوج لخوا د سکیورټی اسټابلیشمنت لخوا دا نوم راغلی او بیا دی ورته مجبورو وزیر اعظم او دا نو دا کار شوی دی. ما خلک دغه یو خبرونه ګورو خو په میډیا باندې ته بندیزونه دي.
اوکے
میڈیا کے لیے خبر ناراضی لیکن سوشل میڈیا میں خوبیا شیان ہوئی.
ہاں بالکل طاہر خان سے بل پلو شہباز شریف ہم بیگا اولس تو وینا کڑے دا کہ دغه د وینا مهم وغټ کی اور دنگ سره شریکی چغت سو ویلی دی
وزیر اعظم دغه اخیری وینا وا اخیری وینا وا اولس تو وغه خدا خبر او کړه ولنه چې دوی د پټکو د عین په بنیاد باندې راغلی وو او هم په هغه بنیاد باندې دوی واک هغه یو نگران حکومت ته هم نن سپاري. یو خدا خبر بیا دا مشکلات یاد کړ. یو دا وویل چې کله دوی عدم اعتماد د عمران خان خلاف شوی وو نو هغه وخت کې دوی انتخابات کول نو ممکن ده چې دوی پی ڈی ایم چې دی چې کوم اتحاد وو بیا وروسته حکومت پوزیشن بیا حکومت ممکن ده چې د هغې په انتخاباتو کې پوزیشن خو خو لیکن دی وایي چې هغه وخت کې ملک په داسې حالت کې وو چې دی نه غوښتل مج نور لکه د مشکلاتو سره مخامخ شي. نو د ده دعوا وه چې د ملی ګټو په خاطر باندې دوی بیا ځینې مشکل فیصلې هم وکړې. هغه ځینې فیصلې هم یادې کړې چې د تیلو د ګیسو د بجلی د هغې په قیمتونو کې دی چې اضافه هم د دې مجبوري وه. خدای وویل چې دا کارونه ځکه کړي دي چې شهباز شریف دا دعوه وکړه پاکستان داسې یو حالت ته رسېدلی وو چې هغه دلته ورته ویلې ډیفاز یعنی معنی دا ده چې خپلې قرضې هغه دی په وخت باندې نورو ملکونو ته نشي ورکولې. نو ځکه د دا وایي چې د هغې نه د بچ کېدو دپاره دوی ځینې مشکل فیصلې وکړې او دوی سره دا ومنل چې ممکن ده دغه فیصلو سره د دوی په خلکو کې د دوی حمایت هغه رنګې متاثر شوي وي. نو بهرحال بنیادی بیا په مثالونه ورکړو چې تیر کال سیلاب راغی په هغې کې 100 ارب روپۍ دي نقد خلکو ته متاثرونه ورکړې 300 میلیون بیا خوراک ورکړ. نو دغه د بنیادی خبره دا وه چې بس نن موږ واک سپارو
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات وړاندې کول. تاسو واوریدل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ به نن سوګند پورته کوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د انور الحق کاکړ ژوند او سیاست ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان د کلاسف لا ضلع سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پوهنتون څخه په پولیټیکل ساينس او سوشیالوجي کې ډیګري یې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2001 کې و کوټې ته راستون شو نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بلبلو ته انور الحق کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویان هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انور الحق کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتر خلکو هرکلی کړی دی او اله څرګنده کړی ده چې د صوبې د بنیادی ستونزو په هواری کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوښ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انور الله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی چې دوی په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم د سیاسي مرمیان دي دغه د پاره به څه کوشش وکړي او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم نارا دا هو د پاره بده سمر هم پټي ولوي.
کڅن په کال 2013 کې انوار الله کاکړ په آزاد توګه د سېنات غړی وټاکل شو او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کښېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمان ځان وټاکي. لکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوار الله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د لسمه نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
زما په نظر خو بالکل کسه ممکنات نه لري چې زده په توسط باندې په بلوچستان کې حالات سمسي یا دغه مېرمنې بلری سي. حقیقت خبره دا ده بلوچستان استابلیشمنت چې دی هغه د خپل مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سېنات چیرمن چې دی د بلوچستان زده په پاس کې خبره کوم د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اعظم خان کوشو جوړ شوی وو. ظفرلاج مالی صاحب هم دغه چاغه منتخب وزیر اعظم وو. ظفرلاج مالی په علاقه کې هم وزیر اعظم کردار نه لرم درنګ واځي شان نظر نه راځي لرن لرم چې یا بالات سمسي یا بمیرمن لرم.
بلبل او ته په دې وروستیو کې سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوار الله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سېنېټر انوار الله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلي وو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته ورجیاست. د سین صوبې په کشمیر کې د غلو له خوا تیر میاشت ترستول سوی د خبر پښتونخوا د ټانک اوسیدونکو ایډوکیټ حکمت الله مسید خوشی سوی دی. د سین پولیس وای درې ورځې د غلو پر مخصوص ځایونو عملیات کړي او تشتول سوی وکیل را خوشی کړی دی. بل پلو د حکمت الله مسید خوشی کولو لپاره جوړ کمیټې هم د دې پخلای کړی دی. د مشال رادیو خبریال نیاز علی نور خال راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمه د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام اسختن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسټډی می آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغله. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د 13 دریو ورځو راهسي دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلي کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوی او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لاري پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربن گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټې مشر لایق زاده بیٹنی د اگست په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل اجمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلو نه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی هغه کار ولاسو هغه بالکل خلاص پلار باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبره هم وسوي. موږ خپل خبره ورسره پلایو کال باندې او سروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډیری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت د جولای په 18مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلې وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پختون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ قانونا نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناکې چې په یو ریاست کې دننه داسې ریاستونه دي، یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پرې غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونو یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس کومه دا ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچې غلونه را خوشې شو. باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پښتون کاروبار کوونکي یا څوک هم اونه تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کولو لپاره د اگست په 11مه په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلې وو او باوري ورکړی وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سند په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شوي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنه چې د جون په 24مه د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنه 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلو نه را خلاص شوي. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمور کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سند په کشمور کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. له دې وړاندې هم د سند په کشمور، کنکوټ، شکارپور، کچن او میسمو کې وار په وار دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پختونخوا، سوات، باجوړ، پاړه چینار، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، کرک او د بلوچستان په شین، کوټه، چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستي ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سند په کچنو سیمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کوز جنوب وزیرستان د شکی خلکو د موبایل او انټرنیټ نشټوالي پر ضد پرلت له هغه وروسته پای ته رسولی چې ځایي نظامي د غوښتنو پوره کولو باور ورکړی دی. د خلکو د اگست پر 10مه نیټه هلته د پوځي مرکز مخې ته د دې لپاره پرلت وهلی و چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ بحال سي. د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انظامیه به له دې وروسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر مشال رړي ته وویل چې موبایل یې بحال کړی او انټرنیټ به هم زر بحال سي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
د شکی احتجاجی درنې یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتي چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
لسم تاریخ د متقاسم زمادي چې ول انتظامیه د رنا ایسابو او د استری کې یادت نه د کیو صاحب او د نیزا د سیکټر کمانډر کرنل صاحب د دغه سره نشتا غو مذاکرات ورسول چې دای فورن د یو فون سیګنل پر سیګنل به تر اسری کې فور دی مسالې نو پدا کې د نیز نه
سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا دے شکی احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پبراکش پدا رنگ وجا گئے دا
سیگنل بہار چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ نظر نظر بحال چھ امڑ سر کمٹمنٹ چھ چا ہم انشاءاللہ جو 16 کے پتہ ہم مشدی نہیں لاو کہ دئی پی ٹی سی ایل دے ڈی ایس ایل ڈیمانڈ کو نو اما دئی سبا نابل سبا فیس ترا رست دئی ڈیلیگیشن راضی مان ری پی ٹی سی ایل ایس ڈی او ہم ترا وش ترا او اب دئی سر راضی بو موقع بن دے سو کم دے کنیکشن او خواہش من چ سو دی نو تور نسی نے دیا پروٹوکول پورا کی او ان انشاءالله مونا بازر نظر دی دا چې کوم دې راځي ډي اس ال لائن تلې دې نو هغه کنیکشن پرووایډ کو او پجمه باندې مو دعا پوکړو انشاءالله ټول پر راځي
دی. پاکستان حکومتي چارواکیو مشال ریډیو ته دا هم ویلې دي چې په سویلي وزیرستان ضلعو کې ناسم امنیتی حالات په وجه د خلکو ژوند ژغورنې د پوره انټرنیټ بند کړای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان اپر او لوور ضلع اوسیدونکي په خپل ضلعو کې د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. د مهمو خبرونو یادونه وکړو چې د اوتمنځو جرګې مشران وای ایف سي ځواک یې پر ځمکې د دوی پر لاریون په ډزو کې یو تن ټپي کړی دی. دوی وایي دوی خپل لاریون کاوه چې حکومتي لاریون د دوی پر خوا ورغی او هلته ګډوډي رامنځته شوه. خو انظامي چارواکي وایي چې ایف سي ځواک هوایي ډزې کړې دي. د پاکستان مول سوی نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ به نن د خپلې دندې سوګند اخلي. نوموړي بیګا پر ایکس پاڼ ولیکل چې د دې لپاره د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند لغړیتوب استعفا ورکړې ده. او بل پلو پاکستان کې د چین سفارت په ګوادر کې د چنای وګړو پر کاروان د سوي برید غندنه کړې ده. یا سفارت بیګا په یو بیان کې ویلي چې په دې برید کې د دوی وګړو ته څه زیان نه دی اوښته. او سم تاسو د مشال رډي اونیز خبرونه مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه طاهر جمیل دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبري شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو 19 پروگرام مشال مرکه کې زستا سو کوربا طاهر جمیل خانیم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې پروگرام کې مونږ د پښتو سیمو وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، دا غوي کار او په موجوده حالات ورسره خبرې کوو. نو نن نصرا پروگرام کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق میلمه ده. هغه سره به د ملک موجوده سیاسي صورتحال او په خاصه توګه د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښو په اړه خبرې ترې کوو.
سجلک صاحب، ترهګرۍ نوې کمه چپه ده، دې ته تاسو سرنګې ګورئ او څه ګڼئ دې پسې څوک دي او څه مقاصد دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوې خونه ده، یو تسلسل ده او کله زیاته شي کله کمه شي، ګیرونه بدلیږي را بدلیږي، نور کار یو روان دی. او بنیادی دې نه نقصان خو پاکستان ته ده، زمونږ ولس ته ده، معیشت ته ده. یارت خورا شوا، کاروبار ختم شو، خلق وطن بہر تختی او غیر یقینی سچویشن دے. نو ټول معاشرہ دے دشتگردی او بدامنی دے وجہ متاثر کی. چرت بدامنی نہ حالت انسان ترقی کئی، نہ معیشت ترقی کئی، او نہ سنور کلا او خوشحالی پا معاشرہ کے رتلے شی. نہ ڈیر یو تباہ کن شہر ہے، په کوم ملک چی او په کوم قوم کوم چی دیو جنا دی وخت کې زمونږ قوم ته د رڼا چې څنګه ضرورت دی، د اوبو چې څنګه ضرورت دی، دغه شان ضرورت ته امن دی.
دا کم ترهګری، دا کم بریدونه دي مسلسل، د دې اکثریت چې کم دی د هغه تانه باندې او د هغه کړی افغانستان سره ملاویږي. او افغانستان کې وسه طالبان حکومت دی او ډیر زیات خلک هم دا هم وایي چې دا حمله د طالبانو تو په منشا او په مرضی روانی دی. او دا بریدونه کیږي، تاسو به دې اړه څه خیالات لرئ؟ تاسو سره ایدا
افغانستان کې خدا وخت طالبانو حکومت ته او مضبوط حکومت ده، او په ټوله افغانستان حکومت ته کنټرول هم ده، امن هم راوسته. نو دا رنگ واقعیت چې کله کیږي په پاکستان کې او بیا دا پته ولګي چې دا خلک د افغانستان نظر راځي، نو په یقینی توګه د افغانستان د حکومت نه د پاکستان د خلکو ګیلې پیدا شي او سوالات را پیدا شي. هغه بنیادی وجه دا ده چې د خلکو زموږ د پاکستان د ولس اوس هم دا خیال و او دی، چونکه د افغانستان د خلکو سره پاکستان خلکو ډیر لوی کومک تعاون تړون ملګرتیا کړې ده. او هر افغان د دې خبرې اعتراف هم کوي چې افغانستان هجرت کوونکو ته افغانستان نتلون کو ته پاکستان پناه ورکړې وه او پناه نه لویا خبره ده چې مینا او محبت ورکړې نو په دې وجه باندې زمون خلق دا حق لري چې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه وکړي چې کم کاروایانې د افغانستان د طرف نه په پاکستان کې کیږي هغې تدارکو کې د خپل وسې مطابق هغه منی کې دا خلکو لاس ونیسي او دا د پاکستان د هر سړي دغه غوښتنه او مطالبه ده تر څو چې ستاسو دا خبره ده چې یاره په دې پیښو کې یا په دې دماکو کې دهشتګردۍ کې د افغانستان د حکومت لاس وی ما ته داسې ښکاري نه البته دا ضرور وایو چې د هغې نه منع کولو او د بندولو کم توان طاقت او صلاحیت افغانستان د موجوده حکومت دی باید چې هغه په کار راولي او دې ته د تماشبین په نظر نه ګوري چې بس د بل وطن خبره ده ځکه چې د افغانستان او د پاکستان ګاونډ هم یو دی حال او مستقبل هم یو دی په دې دواړو ملکونو کې چې په یو کې هم بدامني د هغې نه به بل خامخا متاثره کیږي او که امن وي نو هغه هم د دواړو دپاره وي نو اوس زمونږ سپرلیم یو دی او زمونږ خزانه هم یو دی
که تاسو ویل تماشبین په نظر دې نه ګوري خو باوجود د دې چې دا حمله نه ودرېږي او تاسو سودا کار یې تماشبین په نظر ګوري ځکه چې اوس پورې خو حمله باندې نه شولې هیله دا وه چې طالبان حکومت لا رالی چا چې هغوی ته هرکلی ویلي و هغوی دغه هیله وه چې اوس به دا حملې پاکستان کې بندې شي خو بندې خو نه شولې تاسو د هغې مزمت کوئ یا په کلکو الفاظو کې دا واضح خبره تاسو ویل نه کوئ
ګورم مزمت کول د چا مزمت کوو مزمت خو همیشه مونږ کوو د افغانستان د پاکستان کې چې کم سړی دماکه کوي دهشتګردي کوي بدماشي کوي که هغه سیاسي بدماشي ده که هغه معاشي بدماشي ده که هغه مسلح بدماشي ده هر شکل کې چې څوک دهشتګردي کوي د هغې مونږ مزمت کوو تر څو چې د افغانستان خبره ده نو مونږ د پاکستان حکومت ته مشوره ورکوو چې هغې په سرکاري توګه باندې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي او ولسي سطح باندې هم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې خبرې اترې او جرګې په کار دي
او تاسو اوسه پورې دا محسوس کړه چې افغان طالبانو د کاروایي اسارول دوباره یا د مخنیوي دوباره کمې هیلې په کار دي هغه اوسه پورې نه دي کړي تاسو د احساس تاسو ته لګښت دی اوس
مونږ د دې نتیجه ګورو چې هغې دا وایي چې مونږ دې کې کوشش کړی دی خبرې اترې ورسره کوو او مخکې دا خبره منظر عام ته راغلې وه چې هغه خلک چې دا پاکستان نه افغانستان ته تللي دي دا په لوی تعداد کې دي مونږ به هغوی ته چېرته ځان له علاقه ورکو هغوی به د یو قانون او د ضابطې پابند کوو نو دارنګه اطلاعات خو راغلي وو خو پیښه دا ده او نتیجه دا ده چې هغې پیدا ونه کړه تر اوسه پورې یا هغوی بې بسه دي یا هغوی په دې کې دلچسپي نه لري نو بے بس دی دام ډیر د افسوس خبره ده او که دلچسپی نه لري نو دام د افسوس خبره ده ځکه چې دا نشي کېدی چې په افغانستان او پاکستان کې دواړه به یو په اور کې او بل به په امن کې
د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق میلمه دی هغه سره به خبرې اترې جاری ساتو خو اوس یو لنډه شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
توقف وروسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سره خبرې جاری ساتو
دا غیسه چې موږ بس چې ګورو نو افغانستان کې دوست طالبان حکومت د خپل ته د جنکو تعلیم باندې مس پابندي د بندیز دی په مېرمنو سبقي په ارسه بندیز لگاولې د حالات او تاسو څنګه غوري تاسو خو ډیر خوشاله وي او تاسو ته هر کله ویل او الا چې دسی نو تاسو سرای لري
مور نومره وو دو جنگونو نه پس یو امن راغه یو حکومت قائم شو باید چې هغه ته یو موقع ملو شي نخپل کلچر نخپل تهذیب نخپل مذهب او د خپل دین مطابق د ادارو د جوړولو. زما د معلوماتو مطابق هغوی د جنکو د تعلیم نه انکار نه کوي، البته ضرور دا خبره کوي چې موږ د هغوی لپاره یو نوی نظام جوړو. ما ته یاد دی په ایران کې انقلاب راغلی و او درې میاشتې هلته درې کاله یونیورسټیانې بندې وې. هغوی وی چې موږ خپل نصاب جوړو جنکو دپاره او ملکانو دپاره، نو هغې د جنکو د تعلیم خلاف نه و، البته د هغې دپاره د خپل نصاب جوړولو هغوی ضرورت لره او بالاخر ایرانیان په هغې کې کامیاب شو. نو موږ دا هیله لرو چې افغانستان کې به هم د جنکو د تعلیم نظام روان شي، ادارې د جوړې شي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم حکومت قائم دی نو هغوی د دې سره د امارت اسلامي نوم لګولی دی او د هغوی کړه وړه ټولې دنیا ورته د اسلام په نظر ګوري، د دین په نظر ګوري. نو کالته په جنکو په تعلیم پابندی په بار دنیا کې هم خلک دا خبره کوي چې په دینی اسلام کې د جنکو په تعلیم پابندی ده. حال دا چې داسې نه ده، علم او په سړیم فرض دی، علم په ښځو باندې هم فرض دی. او په خپله دا وخت د افغانستان د طالبانو چې کوم وزیران دي د هغوی د خاندان سړی نه علاوه د هغوی جنکۍ هغه په یونیورسټو کې سبق وایي، ډاکټرانی دي، پروفیسرانی دي، علمونه حاصلوي. نو چې د هغوی خپل بچی او بچیان تعلیم حاصلوي نو هغوی به د افغان بچو او بچیانو لپاره هم د علم دروازې نه بندوي، هغوی په خپله د دې اعلان کوي. بهرحال زمونږ خورته دا نصیحت ده، مشوره ده، د ورورولۍ د دوستۍ چې په افغانستان کې د جنکو تعلیم یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د ټولې دنیا لپاره یو مثال شي چې زمونږ د شریعت په حدودو کې دننه یو جنۍ ډاکټر هم جوړېدای شي، انجینیر هم جوړېدای شي، پروفیسر هم جوړېدای شي، علم حاصلولی شي. ځکه چې علم د الله تعالی د طرف نه یو نعمت دی او د دې نعمت نه نه الک محروم ساتل پکار دی او نه جنۍ محرومه ساتل پکار دی.
دا جنکو تعلیم په تاسو خبرې کوي خو چې هغه باوجود حالات موږ ته داسې نه کاری لکه ډېره سخت حال د جنکو تعلیم منځ ډېره ضروري ده. جنکو تعلیم هم او اسلام کې هم څه پابندي نشته چې جنکو تعلیم یا د ښځو تعلیم باندې، هغه باوجود چې هلته جنکۍ تعلیم او سبق ته نه پرېږدي بیا به تاسو څه ګور تاسو مایوسي اظهار به کوئ تاسو کوم هرکلی کړی
وطن دی دا هغوی خپل وطن دی او زمونږ پر خپل وطن کې چې کوم ظلم روان دی د جنکو سره او د دې علاقانو سره او دا پر تعلیمي ادارو کې چې دا نشه عامې دي او پر تعلیمي ادارو کې چې دا کوم مخلوط نظام تعلیم دی، نو که زمونږ صلاحیت مونږ به غواړو دا چې اول خپل وطن ټیک کو، دا ماډل کو، دا نمونه کو او بیا خلکو ته وښایو چې بای جنکو ته تعلیم ورکړي داسې لکه زمونږ په وطن کې چې څنګه ښه تعلیم دی چې په شریعت پر رڼا کې دننه یو جنۍ ډاکټره جوړه شوه، یو جنۍ انجینیر جوړه شوه، یو جنۍ د آی ټی سپیشلسټ جوړه شوه، یو جنۍ په نورو شعبو کې ترقی وکړه. نو زمونږ خپل وطن کې تعلیمي نظام نه مونږ مطمئن
نه، شریعت مطابق نه دی،
نه بالکل نه دی، دلته خو مخلوط نظام تعلیم دی.
د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ملمن دی، هغه سره به خبرې اترې جاری ساتو. خو اوس یو لنډ شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.
مشال ریډیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
توقف وروسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سره خبرې جاری ساتو.
تاسو لکه د حق نه د مرستنه کوي پاکستان کم نظام تعلیم نه پهنتون کې یونیورسيټیز کې تاسو لکه د مخالفت کوي.
جناب والا دا خو تعلیم نه دی، خو معلومات دي. تعلیم خو هغه چې د سړی په رویه کې انقلاب راولي، د سړی په اخلاقو کې انقلاب راولي، د سړی په کردار کې انقلاب راولي. دی وجنه مونږ ته الله مقرره کړه، مونږ به د خپل نظام تعلیم ټیکو دا په طبقاتي نظام تعلیم دی دلته او تر سوچ افغانستان تاسو خبره وکړه نو د افغانستان رونو تم مونږ دا مشوره ورکو چې د جنکو په تعلیم بالکل پابندی ملګوي او دا یو ماډل او مثال جوړ کړي د جنکو تعلیم د هغې دپاره د خپل کلچر او د خپل دین مطابق یو نظام جوړ کړي خو بهرحال د جنکو باندې د تعلیم بندیش لګولو مونږ چرته په حق کې نه یو
صحیح شو که سیاسي حالات مونږ خبرې وکړو کوم طرف ته سیاسي حالات روان دي الیکشن تاسو ګورئ نږدې یا تاسو صداکار چې نگران سیټ اپ راځي او ډیر لوی وخت لپاره راځي
یقینا مونږ خدا غواړو چې الیکشن وشي او نگران حکومت جوړ شي د دومره مودې لپاره سمره پاین کې دغه گنجائش ده او د خپل مدت نه زیات هغه توخر کول مونږ د په حق کې نه یو دا د ملک لپاره خنه غنو دا سلیریش کروڑه پاکستان نه دا د نگران حکومت ته چلول د بس خبره نه ده
د عمران خان نه اهلی خبرې روانې دي ک عمران خان یا نواز شریف تاسو سره غنی د سیاستدان نه اهلی د مسایلو حل پاتې شو
ایسوګه قانون نه بالا تر نه ده او به موقف ده چې قانون ګنګ نه ده پکارون نه ده پکار کون نه ده پکار
جی
او مونږ په خپل هریانو چې یو سړی په حکومت کې دی نو عدالتونه هم د هغې په شا ولاړي وو نیب هم د هغې په شا ولاړي چې حکومت کې نه دی نو هماغه ادارې او هغه نیب او عدالتونه بیا د هغې احتساب ته همدغه نیب چې پرون د مسلم لیگ احتساب کو او هغه نیب دی چې نن د هغې ټول کیسونه ختم کړه صفا ستره شو کلین شو او د نورو احتساب یې شروع کړو مونږ جماعت اسلامی موقف دا دی چې دا عدالتونه او دا ادارې دا د سیاست نه پاکې پکار دي
توشخانه کیس کې عمران خان نه اهل شي دا به انصاف وي تاسو غنئ
مونږ دا وایو چې توشخانه کې یوازې عمران نه چې چا چا لوټ کړی دی دا ټول احتساب پکار دی او یو هم نه دی پرېښودل پکار یو هم نه دی معاف کول پکار
او دا نواز شریف چې د پاناما لیکس کې نه اهل شو تاسو دا کیس عدالت ته وړو هغه کریډټ تاسو ولې نن
مونږ د کریډټ لپاره نه کړای مونږ دې لپاره کړای چې 436 خلکو د هغې نمونه په پاناما لیکس کې وو عدالت د یو احتساب وکړ هغه نور پرېښودل د دې وجې نه بیا مونږ پټیشن جمع کړو او په هغې درې څلور کاله ووتو ایله اوس د هغې اولنی تاریخ وشو نو پرون هم زمونږ دا موقف وو نن هم زمونږ دا موقف دی چې د 436 د دې ټولو احتساب پکار دی د دې ټولو سره حساب کتاب پکار دی چې چا دلته پیسه جمع کړې ده غیر قانوني بهر وړې ده او بیا هلته کې په غیر قانوني کمپنیانو کې پټه کړې ده او ښودلې ده نو مونږ د یو سړي خبره نه کوله د نواز شریف صاحب او نه د بل یو مونږ خو د 436 افرادو خبره کوله پرون هم په دغه موقع پو نن هم په دې موقع پو چې رنګ او نسل ته پارټۍ ته مو ګورئ خو چې چا هم دا قوم لوټ کړی دی د هغې ټولو سره حساب کتاب وشي
د مشال ریډیو 19 خبرونه مشال مرکه کې را سره د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ملما ده هغه سره به خبر اترې جاری ساتو خو اوس یو لنډ شان د ماخلو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ لنډې سپې 15,550 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
تو وقفی اور استاد جماعت اسلامی مشر سراج الحق سره خبر جاری ساتو سراج الحق صاحب ناقدین دا الزام پتا سو لګی چې تاسو مشرۍ کې جماعت اسلامی ډیسټریکټ لیول ترالا او د یونین کونسل لیول ترالا تاسو د دې خبر ادراک شته او د دې په جواب کې بیانیې تاسو سره
جماعت اسلامی دی یو فرد نوم نه دی دا یو اسلامی جمهوریت جماعت ته او د اجتماعي فیصلو نوم دی او په بنیاد باندې جماعت اسلامی روان دی باقی 2018 الیکشن خو آزاد الیکشن نو اخو تړل الیکشنو د مخکې نه خلکو پسې سیټونه الیکشن شوی و صوبې الیکشن شوی و بلکې خلکو اغست وې دی وجنه دا مونږ چې بار بار مطالبه کوو چې شفاف الیکشن په کار دی هم په دې بنیاد کوو چې کله شفاف الیکشن وشو جماعت اسلامی به الیکشن گٹی
ملکی مسائل بنیادی وجہ سے گھنئی تاسو کو سیاسی علاتی گڑھ وڑ دی او کو معاشی علاتی ہم ساسو مخامخ دی او کو امن و امانی گڑھ وڑ دی ارس تاسو سے گھنئی بنیادی خرابی کم زے کے دو دے حل سے دے
بنیادی خرابی دا درے غٹو پارٹیانو چے کم حکومتو کو ہم دا درے دا پساد جوڑ لی دی معیشت ہم دا دی دو وجہ نہ تباہ دے امن ہم دا دی دو وجہ نہ تباہ دے کرپشن ہم دا دی دو وجہ نہ عام دے مہنگائیم دوی را وڑے دا آئی ایم ایف نہ قرضیم دوی اغست دی اور دا دوی دو وجنا کشمیرم نہ آزادی گی دا دوی دو وجنا آفیا واپس نہ راوڑ لے کے گی دا دوی دو وجنا زمنگ ادارے غیر مؤثر دی تر سو پورے چ عوام و دخپل ووٹ پر ذریعہ باندھے دا جاگیردار اور دا کرب سرمایہ دار دا سیاست نہ اٹھ کڑے نہیں اور عام سڑے باصلاحیت دیانتدار سڑے اقتدار تا وی سملئی دا نہیں در سدڑے نہ وطن تقدیر نہ بدلے گی لہٰذا دا عوام و پلاس کے اختیار دے ہم دغا خانہ دانوں نہ دی کلپ پی ٹی آئی کی کلپ پیپل پارٹی کی دا کلپ مسلم لیگ کی کت شاہ محمود قریشی والے کت پرویز خٹک والے کت دغا خورشید شاہ دلے والے کت دغا بلوچستان دا وقت پہ حکومت کے کم خلق ناستے دلتا پدے صبح استاسو خیبر پختونخوا دام خلق نے چپس گرزی را گرزی جنڈے بدلے رنگونا بدلے پارٹی بدلے کردار و اخلاق بدلولو تا تیار ندی دا انقلاب لا رہی دقا دا چھ خلق دا جماعت اسلامی سے ملگرتیاو کی کہ پو وطن کی کرپشن ختم ہو لغواڑی جماعت اسلامی سے ملگرتیاو کی کہ حقوقی جمہوری را وسطلغواڑی جمہوریت را وسطلغواڑی جماعت اسلامی سے ملگرتیاو کی کہ پدے وطن کی فلاحی اسلامی ریاست قائم اول غواڑی مونږ که خدای مقرره کړه مونږه معیشت ټیکو ځکه چې سودی نظام به ختم کو الله مقرره که مونږ به د وسایلو منصفانه تقسیم کو اوس خو چې د ملتان وزیر اعظم شي ټول دولت د وطن هغې طرف ته روان شي که د ګجر خان وزیر اعظم راشي نو بس هلته ترقیاتي کارونه روان شي که د لاهور وزیر اعظم وي نو دلته ترقیاتي کارونه شروع شي که وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د مټي یو په مټه کې کار شروع شي
تاسو کو وزیر اعظم شوی دیر لا بتر کینه ورکوي
که په بنو کې شینو د بنو کې نه زویم چې د وسایلو منصفانه تقسیم په کار دی دیر ته ترقی نه پاکستان ته ترقی په کار ده خیبر پختونخوا ته ترقی په کار ده پاکستان چې ترقی او کې دیر بم ترقی کوي پاکستان چې ترقی او کې خیبر پختونخوا بم ترقی کوي
سرلک صاحب تاسو مشال ریډیو لا وخ ورک تاسو د وخ یو جهان مننه
په مشال مرکه کې مود جماعت اسلامي امیر سراج الحق خبرې واوري دي همدې سره خپل کوربا طاهر جمیل خان ته اجازه ورکړي د لا پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هم بس
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
شیرینا یار زما پما مینا یار زما پما مینا یار زما زوم
وفا بی وفا باندی مین یم زکا پلار دلی ونو مزل کوما سرم پتا پتا پسی ببر شو خلق پما دلی ونو گمان کوینا خبر نشن بدن میں توری خوری اڑبنا وشی نا یار سما پما مینا یار سما وشی نا یار سما پما مینا یار سما
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اور دن کو تھا یادونه کو چی مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي